خو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل كن ابا ذر. كن په عربي کې د امر لفظ دی، یعنی ابا ذر سه، مگر دلته مقصد دعا ده، یعنی الله دی وکي چې ابا ذر وي. او هغه هم ابو ذر رضی الله تعالی عنه او په لشکر پسې ورورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د خپل اوشه د مرضی او ناجوړی حال وای. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا ورته وکړه او وی فرمایل رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، یعنی الله جل جلاله دی پر ابو ذر رضی الله تعالی عنه ورحمیږي، یوازې تکوي او یوازې بمری او د قیامت په ورځ به یوازې را پاسول کیږي. رونو دا د ابو ذر رضی الله تعالی عنه درجه او مقام دی، یعنی د دی رضی الله تعالی عنه په خپل لکه یو امت د ځان د پاره به جلا را پاسول کیږي. ورځي او کلونه تیرې ده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې ابو ذر رضی الله تعالی عنه پر ربزه کې تنها ژوند کاوه. ربزه د مدینه منوره پر شاوخوا یو منطقه ده او هلته یوازې اوسېدی. د خلقو سره د ژوند په تکلیف و، یادا چې خلقو د سره ژوند نسوای کولای، ځکه دی رضی الله تعالی عنه د حق په ویلو کې ډیر صریح و. د هر موضوع په باره کې په ښکاره او واضحه الفاظو حق بیاناوه. خلقو دغه د حق ویل نسوای زغملای، څو دی رضی الله تعالی عنه و دې ته مجبور سو چې یوازې و اوسېږي. نو هلته پر ابزه کې یوازې اوسېدی، فقط یو دی، یو یا شزه او یو یا کوچنی مرایی و، او هلته په تنهایی کې یوازې وفات. د وفات په وخت کې څرنګه چې دی پوهېدی چې شزه یې نسي ښخولی او هغه هم سپین سرې وه، نو یې خپلې ښځې ته وویل که زه مړ سوم پس له غسل او کفن څخه مې د مدینې منورې پر دغه عمومي لار کښېږده، شاید یوه قافله به تیریږي. و هغو ته ووایست چې دغه ابو ذر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری دی، هغه به مې شخ کی. او بیا وفات سو. شذي امرئي هم پس له غسل او کفنه دغه د جسد پر هغه عمومي لار کښېښاوه چې د عراق څخه و مدینې منورې ته تله. په دغه وخت کې د عراق د طرفه یو قافله راغله چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم ورسره ملګری و. د قافلې خلق ولیده چې د لارې په مابین کې یو جنازه پرته ده. هغه کوچنی مرایي ورولاړ سو او ول دغه جنازه د ابو ذر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګری ده. په شخیدلو کې کومک را سره وکړي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې جړل وی ویل زه شاهدی ادا کوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. الله دې پر ابو ذر ورحمیږي چې یوازې تک کوي او یوازې بمري او د قیامت به ورځ به یوازې را پاسول کیږي او بیا د قافلې خلقو شخ کی. دا د ابو ذر رضی الله تعالی عنه په دنیا کې درجه و او په آخرت کې د رضی الله تعالی عنه لره خاصه درجه او مقام سته چې یوازې به راپورته کیږي. خیر، د مسلمانانو لشکر د تبوک و طرف ته رهیدی. اوس چې و تبوک ته ورنږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سبب ان شاء الله تعالی د تبوک و چنیته ورسېږي چې وشل ورته ویل کېده. وشل پلار کې یو لو ډبره و چې د هغې څخه اوبه راسېدې، ډېرې لږ اوبه چې په ساسکو یا قطرو ځینې راتو اېدې، چې هغه جمع سوي او یو ځای سوي اوبه فقط د څو نفرو بسېدې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ پلار کې پر دغه وشل ورځو او هلته نسی ورسېدلای تر څو چې ورځ پخه نسی، یعنی تر څو لمر ښه نسی راپورته. او که یو څوک تر موږ د مخه هلته ورورسېږي د دغه اوبو څخه د شی نه اخلي تر څو زه ورسېږم. دا خبر په لشکر کې نشر سو او ټول خلق په خبر سو چې موږ په لار کې پر وشل ورځو او کڅوک د مخ ور ورسیږي او بده نه اخلي. معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وای په سبا کې موږ واغه ځای ته ورغلو خو تر موږ د مخ دوه نفر هلته ورغلی و. موږ چې ور ورسیدو د وشل څخه لږ دژ اوبه راسېدې او هغه نوري جمع سوي اوبه دغه دوه نفر اخیستوې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دغه دوه نفر څخه پښتنه وکړه چې آیا تاسو د دغه اوبو څخه یو څه اخیستی دي؟ هو ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته قهر ورغلی اول لعنهم الله. آیا ما نه ویلی که څوک تر موږ د مخ ور ورسېدی د اوبو څخه د شی نه اخلي؟ او بیا یو دغه ساسکو ته انتظار کاوه څو لږ اوبه سره جمع شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په دغه اوبو خله لاسونه او مخ پرېوله او پر دغه دبره توی کړه. خلق ورته ګوري وایي موږ په دغه دبره کې داسې آواز اورېدې لکه د تالنج غړم بهاري. او بیا دبره وچاوده د اوبو یو چینه ځنی را ایلاسوه. خلق دغه اوبو وچشلې او خپل لوشه په ډکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل لعنهم الله که هغه او به پری ایشوای په جزیره العرب کې به یو لوواله یا نهر بهیدلای. معاذ رضی الله تعالی عنه وای بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام راتول یا معاذ کچیر استاج وند اوجد سو ته به ووینه چې دغه وادي په باغو ډکده. ورونو اوس د تبوک او د هغه د شاوخوا ټول زراعت د دغه وشل څخه دی او که هغه دوه نفر او هغه اوبه پرې ایشوای بیا به په جزیره العرب کې یو لوواله یا نهر بهیدلای. د تبوک په لار کې یا په خپل په تبوک کې دغه دوه روایت دي چې څوک وایي په لار کې او څوک وایي کم وخت چې تبوک ته ورسېدو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل نن شپه پر تاسو ډیر شدید باد را الوزي نو هیڅوک دې نه ولاړیږي او که اوش ور سراوی ده هغه زنګونجه ټنګ وتړي چې نسی ولاړ. واقعا هم د شپې باد راوال وتی د ټول لشکر څخه یو سړی په دغه باد کې ولاړ سو. باد دغه سړی په هوا کې او د طی په غرو کې یو غرزاوه. د دغه حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کوي. تبوک چې یو کوچنی کلی او د روم زکوه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او اسلامي لشکر دلته واړول دلته خیمه ودرولې او د ځان معسكر یا قرارګاه یې وګرځاوه. اوس د دشمن د مقابله د پاره تیار او آماده دي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خپل لشکر په مابین کې ودرېدی او په خطبه ویلو یې شروع وکړه. ډېر مختصری او معنا درلودونکې جملې یې وویلې. مسلمانان یې د دنیا او آخرت و خیر ته تشویق کړه. په دغه خطبه سره یې د مسلمانانو معنویات او روحیات لوړ او ورپورته کړه. په مسلمانانو کې چې کومه مادي کمبودي موجوده وه لکه د خوراکي موادو، اسلحه، نقلي وسایلو او داسې نور، هغه نقص او خلل یې په دغه خطبه سره ورپوره او جبیره کړي. مګر رومیانو او د هغو متحدینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دراتلو خبر واورې دي په زړه یې بیره نه نوته. دا جرأت یې سلب او د زړه څخه ایستسو چې د جنگ د پاره خپل لشکري راولي. هغه چې سره یو ځای سوي و هغه هم د ننه په خپل حدود کې په شارو کې سره و پاشل سو. دې کار د مسلمانانو پر عسکري شهرت د ننه په جزیره العرب کې او د هغه پر لری شاوخوا ډیر اثر وکړي. ځکه دغه د روم په نه مقابله کولو سره مسلمانانو ډیر لوی او فائده منې سیاسي ګټې لاسته راوړې. که فرضاً هلته جنگ او مقابله سوي وای که څه هم کامیابی د مسلمانانو وای شاید مسلمانانو په دغه اندازه سیاسي شهرت او ګټې لاسته نه وای راوړي. ځکه یو جنگ وو وسو مګر دا چې روم د خپل قوت او طاقت سره سره وتښتیدی او بالکل مقابلې ته نسو حاضر دا ډیره لو خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دغه نږدې او د شاوخوا و قبیلو ته ولاړ سي یا به اسلام قبلوی یا جزیه یا جنگ بر سره وکي. نو یا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د ایله د جنگ د پاره ولېږي. د ایله خلقو چې ولیده چې لشکر ورهدي، نو د ایله مشر چې یوحنا ابن رؤبا نومېدی د خبرو غشتنه وکړه، ول اول به خبرې سره وکړو. څو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ملاقات وکي او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. نو ایله هغه اول شار دی چې مسلمانانو ته تسلیمیږي. دا شار و مسلمانانو ته تابع سو او د دغه کال جزیه یې هم مسلمانانو ته ورکړه. دغه رنګ د ازروح او جربا خلق و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراغله او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. ازروح او جربا په شام کې دوه شار دي چې د دوی په مابین کې بیا د درو ورځو لار ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه شارو و خلقو ته یو یو لیک ورولیکي چې په هغه لیک کې د دوی د پاره امان لیکل شوی وو. اوس نو د دغه منطقې ټوله قبیله به له جنگ تسلیمیږي. د مسلمانانو د لشکر څخه بیریږي ځکه دونه لوی لشکر په جزیرۃ العرب کې شاذ او نادر تر سوی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو قاصد د روم پاچا هرقل ته ولېږي چې ورته لیکلی و: زه په تبوک کې یم، یا مسلمان سه یا جزیه قبول کړه، یا راسه جنگ وکړه. په دغه درو کارو کې چې هر یو اختیاروي ستا خوښه ده. دغه قاصد د هرقل پر طرف رهیسو او دلته مسلمانان هغه کلی او منطقه چې د تبوک پر شاوخوا دي کلیری دي کنيزده فتح کوي. د هغه لرو منطقو څخه چې فتح شوه یو هم د دومه الجندل منطقه ده. دومه الجندل د تبوک په شمال شرق کې واقع دي. په پخوا کې هم مسلمانانو کوشش کړی وو چې دومه الجندل فتح کړي، مگر ده هغه ځای خلقو جنگ ونکی او وتشتده. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و دومه الجندل ته ولیږي چې ولارسه او دغه ځای فتح کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل: او کیدر دومه الجندل ته ورسه. او کیدر د دومه الجندل پاچا او رئیس وو. نو خلقو به او کیدر دومه الجندل ورته وایي. د پاچا نوم اوکیدر ابن عبد الملک الکنجی وو او د ورور نوم یې حسان وو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خالد رضی الله تعالی عنه فقط د سلور سو او شلو نفر په ملګرتیا د دومه الجندل پر طرف ولېږي. او اوکیدر په دومه الجندل کې پاچا دی او هلته قلاوی دی او شاوخوا د وادی القران نور ډیر کلی پراته دی. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل چې د کلب او انمار د قبیلو په مابین کې په دغه لوجو نفر او کیدر ونیسم او دومه الجندل فتح کم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل: او کیدر به په داسې حال کې ووینه چې د بقر شکار بکوي. بقر یو قسم لوی لوی وحشی او سیدی چې موږ غواز ورته وایو. خالد رضی الله تعالی عنہ په تعجب کې سو چې اصلا په جزیرۃ العرب کې غواز نسته او بیا او کیدر خبر دی چې دغه منطقې ته د مسلمانانو لشکر راغلی دی او دلته موجود دی. نو څنګه به د شکار د پاره راووزي؟ دغه تسلا د جنگ په وخت کې نه ده کافی، مگر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قول دی وې منل او د هغه خپل ملګرو سره د دومه الجندل پر طرف رهیسو. د شپې د دومه الجندل و منطقې ته ورورسېدی. دغه شپې هم هغه روشانه شپې دي چې سپوږمۍ شپوره روشنايي کوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هلته کمیل ونیوي د دومه الجندل د قلاو مراقبت او څارنه کوي. ټول قلاوي تړلې دي، پر بامو یې پیرداران ولاړ دي. خالد رضی الله تعالی عنہ په انتظار دی چې غواز براسي او اوکیدر به د هغو د شکار د پاره راووز. خو هلته نه غواسته نه بل شي. خدای بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر قول ایمان لري. څو وخت تیر سو ویل د چې د غوازو یو غلره راهیده. دی ورته ګوري او په انتظار ناست دی. څوک وزونه د دومه الجندل و قلاو ته ورنږدې سوه. په دغه وخت کې بیا اوکیدیر د خپلې ښځې سره پر بام ولاړ دی. هغه هم د مسلمانانو پر اتک خبر دی، چار او مراقبت کوي. دوی پوهېده چې په هر لحظه کې د مسلمانانو د حملې امکانات سته. که ګوري د ګوزو یوه ګله را رهي ده او قلا ته ورنږدې سوه. اوکیدیر چې د ښکار ډېر شوقي و، مګر دغه وخت د وتلو نه دی، ځکه د جنگ او حملې امکانات سته. نو د ځانه سره وایي، یا نه وروزم. ګوزونه نور هم ورنږدې کېږي، تر داسې اندازې چې په خپلو ښکرو د قلا دیوالونه وهي. دوی ورته ګوري، په ټول عمر داسې نږدې ښکار نه و ورته راغلی. ښځه یې ورته وایي، یا اوکیدیر، آیا دغه ګوزونه وینې؟ ده ویل، هو وینم یې. ویل، دغه ښکار څوک پرېږدي؟ ده ویل، یا والله، دغه ښکار د پرېښولو نه دی. او ویل، د ښکار سامان مې راک، ځکه ښکار ډېر نږدې ورته راغلی دی، لرې تګ او ستړیا نه غواړي. ویل، ښکار کوم او بیرته راځم. د اوکیدیر سره د وتلو دپاره څو نفره نور هم تیار سوه، چې یو هم د اوکیدیر ورور حسان و. حسان هغه خپل ښه او شایسته کالي اغوستي وه چې د وریښمین ټوکره څخه وه او د زرو طلایي کار پر سوی و. کالي یې نه وکښه، غواړي چې فقط تر قلا ور ووځي، دغه ګوزونه ښکار کړي او بیرته قلا ته ننوځي. په دغه وخت کې چې دوی ځانونه برابرول، ګوزونه د قلا څخه یو څه لرې سوه. دوی چې ځانونه تیار او آماده کړه او راووته، د ګوزو ګله یو څه نوره هم لرې سوې وه. دوی په پسې دي، ګوزونه د خالد رضی الله تعالی عنه پر طرف وررهي دي. د مخه تر دې چې دوی ګوزو ته ورورسېږي، د خالد رضی الله تعالی عنه د کمین د طرفه حمله پر وسوه او جنگ شروع سو. حسان د اوکیدیر رور ووژل سو. اوکیدیر او هغه نور ملګری ټول بنجان ونیول سو. پاچا د خپل عملی سره په دغه آسانه طریقه سره بنجي ونیول سو او رور یې ووژل سو. نه د دومه الجندل سره جنگ وسو، نه د قلاو محاصره او فتح کېدوه، نه نور جنگي مشکلات. اوکیدیر یې ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوستي او د حسان هغه شایسته کالیه ورسره راوړي وه. مسلمانانو نور ټول شیان هیر کړه، د حسان هغه شایسته کالی پر لاړوي او ګوري په ټول عمر یې داسې شایسته پاسته ګران قیمته په زرو نقش سوي کالی نه ولیدلی. لاس پر لاس کیږي او هر یو هغه بل ته وایي، تا داسې کالی لیدلی وه؟ خو څوک بیا وایي چې دغه شایسته کالی په خپله د اوکیدیر چپنه وه. په هر صورت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، آیا تاسو د دغه کالو د شوالی او شایست څخه په تعجب کې یاست؟ په والله، په جنت کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د سملونه تر دغه ډیر ښه او شایسته دي. رونو، دسمال خو هغه شی دی چې فقط د نظافت لپاره استعمالیږي، نه د شایست لپاره. نو د جنت د شایست شیان به څنګه او څونه شایسته وي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه درس وو چې تاسو باید د آخرت سره تعلق پیدا کړئ. د دنیا شایست ابدی نه دی، او دغه اوسنی حرام خوندونه پر ځان حرام وګرځوي. دا فقط وعظ نه دی، بلکې درس دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوکیدیر سره خبرې شروع کړې، اوکیدیر مجبوره او عاجز دی. دی بندي دی او ورور یې ووژل سو. د مسلمانانو لشکر یې ولیدی، پوسو چې د دې لشکر سره مې څه په وسه هم نه دی پوره. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر جزیه خبرې شروع کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ته بنجیه، د دې ضمانت څوک وي چې ستا خبرې ستا پر قوم چلیږي؟ اوکیدیر ویل، والله، زما قوم زما خبره نه راردوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر جزیه صلح ورسره وکړه. صلح یې پر چی شوه؟ 2000 اوشان، 800 پسونه، 400 زغره، 400 نیزه. دا خو به اوس ورکوي او بیا به د کاله جزیه ورکوي. او کایدر خپل قوم ته ولاړی او هغو هم جزیه قبول کړه. نو دومه تل جندل هم بیل جنگ د مسلمانانو تابع سو. هو پاچای او کایدر وو مگر مسلمانانو ته جزیه ورکول او د اسلام د حکم تابع و. دا د دومه تل جندل فتح و. دلته دغه منطقه فتح کیږي او هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قاصد و هرقل ته ورورسه دی. هرقل هم اسلام او هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیژنه، ځکه تر دغه د مخه هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیک او رساله ور لېږلی و، مگر مسلمان سوی نو. هرقل غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رسالت نور هم تاکید وکړي. نو یې د قاصد څخه لیک واخستی او ویل زموږ جواب بیا درسه. هرقل خپل قوم ته وویل داسې یو ځوان را تراولی چې هوشار او عرب وي او زما پر دین وي، یعنی نصرانی وي. هرقل ځوان هوشار او نصرانی عرب غواړي. د هرقل عمله پسې وګرځېده، دغسې نفر یې پیدا کړ چې د دغه ځوان نوم تنوخي و. هرقل و تنوخي ته وویل زه غواړم چې زما لیک او رساله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوي، او غواړم چې و دغه علامو ته متوجه سي. پام کوه چې دغه علامې درڅخه پاته او هیرې نسي. ورونو، هغه لیک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هرقل ته لیږلی و، په هغه کې لیکلی و السلام علی من اتبع الهدى، زه دې و داسې جنت ته رابولم چې بر یا عرض یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی، او که مسلمان نسی د بزګرانو ګناه هم ستا پر غاړه ده. اوس نو هرقل یوازې دا نه چې د روم پاچا وو، بلکې د نصاراو د علماو څخه هم و. په تورات او انجیل کې عالم او د معلوماتو خاوند و. نو هرقل و تنوخي ته وویل ته په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې فقط د غدرې علامې را وګوره. اول وګوره چې د ده هغه خپل لیک په یاد دی چې ماته یې را لېږلی و که یا، او بل وګوره چې په خپلو خبرو کې شپه یادوي که یا، او بل وګوره چې د اوژو په مابین کې یې کومه علامه سته که یا، چې مقصد یې هغه د نبوت مهر و. تنوخي هم د هرقل څخه رهیسو او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره د هرقل لیک ورسره دی. تنوخي و تبوک ته ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ولیده. د هرقل لیک و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورکی چې په هغه لیک یې لیکلی و د هرقل عظیم الروم د طرفه و محمد ابن عبد الله ته. پس له سلامه یې لیکلی و تازه و داسې جنت ته وبللم چې بر یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی. کم وخت چې مځکه او آسمانونه ټول جنت ونیول نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د هرقل لیک وویل سو، نو یې د تنوخي څخه پوښتنه وکړه چې هرقل زما په لیک څه وکړه. دا هغه اول علامه و چې هرقل و تنوخي ته ویلی و چې ویل وګوره هغه لیک چې ما ته یې را لېږلی و په یاد یې دی که یا. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ور یاد کی. تنوخي ویل هغه یې واخیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مگر کسرا زما لیک څیر کی، او الله جل جلاله د ده پاچهی ور ټوک ټوک کړه. او هرقل چې زما لیک وساتی الله جل جلاله به د ده پاچهی ور وساتی، او خلق به د ده څخه تر هغو بیریږي چې په ژوند کې یې خیر وي. د هرقل لیک چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل سو چې په هغه کې لیکلی و ځکه او آسمانونه چې ټول جنت وي نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سبحان الله، کم وخت چې ورځ راسي شپه چیرې ده؟ دا هغه دوهمه علامه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو خبرو کې شپه یاد کړه. مگر اوس د تنوخي د پاره هغه درېمه علامه سخته ده. څنګه یې وویني چې هغه د نبوت مهر دی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوجو په مابین کې دی او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کالی اغوستی دی. تنوخی نسی کولای چه هغه علامه ووینی. نویه در رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه اجازه وغوشته چه زبه یو تو ورزی دلی و اوسیجم. اجازه وار کول سوه. در تنوخی در اوسیدو تو ورزی تیری سوه. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مرتول. یا تنوخی اسلام داسی شی ندی. چې د هغه شوالی او حقانیت دی د چا څخه پټ پاتې سي مسلمان سه تنوخی ویل زه د خپل قوم یو نفر یم که هغه مسلمانان سو زه هم مسلمانیږم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه آیات شریف تلاوت کی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء یعنی بشک ای محمد صلی الله علیه و آله و سلام تو هغه چاته هدایت نسه کولای چې ستا خوش وي بلکې الله جل جلاله هغه څوک پر سم لار برابر وي چې د د عز وجل خوش او رضا وي تاسو وګوري رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خاص کوشش وکي چې تنوخی مسلمان سي مگر هدایت د الله جل جلاله د طرف څخه دی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په هغه خپل عظمت او د دعوت په هغه ش طریقه چې د ده علیه صلوات و سلام سره موجود و بیا هم بدبخت تنوخی مسلمان نسو نو دا یقیني خبره ده چې دغه کار د بندگانو په لاس او اختیار کې نه دی بلکې د الله جل جلاله په اراده پورې تعلق لري تنوخی دلته اوسیږي او کوشش کوي چې هغه دریمه علامه هم وویني مګر په واسه نه ده پوره څنګه کولای شي چې وویني د دغه علامه د لیدلو د پاره داسې وخت په کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لباس نوی اغوستي او دا نسی کېدلی نو تنوخی نور هم پاتاسو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په هدي چې دای د دریمه علامه د لیدلو د پاره ځندیږي نو ولیات نو خراسه هغه هم ورغلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام چې پر مبارک او جو هغه پټو اچولی وو هغه کښته کی او ویل ورته وګوره دا دی هغه دریمه علامه ده چې ته د هغه د پاره زندېږي تنوخی هم هغه د نبوت مبارک مهر ولیدی او لاړی هرقل یې پټولو علامو خبر کی د هرقل اوس یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله و سلام نبی دی هغه ټوله علامه چې دی پس ګرځې دی هغه ټوله موجود دی نو یې د قوم مشران را ټول کړ او ویل تاسو خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم لشکر راغلی دی هغه ویل هو موږ د جنگ د پاره تیاری هم نیولې ده د روم لشکر هم د وتلو د پاره تیار او آماده دی چې د مسلمانانو سره په تبوک کې وجنګیږي هرقل چې د قوم او لشکر د مشرانو سره یو ځای دی ویل غوږ ونیسي تاسې ټوله خبر یاست چې زه په انجیل او تورات کې ډیر معلومات لرم قوم ویل هو دا را معلومه ده او ویل په دې هم خبر یاست چې یو نبی پاته دی او تر اوسه نه دی پیدا سوی په والله د هغه نبی ټوله علامې پر محمد صلی الله علیه وسلم موافق او برابر دي نو زه تاسې ته دعوت درکوم چې پر ده ایمان راوړي او مسلمانان سي هو انکار وکي ویل اسلام نه قبلوي هرقل ویل چې دا نه قبلوي نو می دوهمه خبره عملی کی هغه دا چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی دی څوک جنگ نزی ور سره کولای چې نه مسلمانېږي نو جزیه ورکي قوم ویل دا زموږ د پاره عیب او پیغور دی موږ په دنیا کې تر ټولو لوی او قوي دولت یو او اوس ودته جزیه ورکو خلق به سوای دا نسی کېدلای نور خلق موږ ته جزیه راکوي موږ به مسلمانانو ته جزیه ورکوو هرقل ویل نو مو ودریم کار ته را بولم او زما سره نو بیا بیل دغه بل خبره نسته قوم ویل هغه چی شیده هرقل ویل جنگ مور سره کوي په والله ماته او شکست درکوي قوم ویل دغه اخیری خبره دی منو هو په دې کې دی اطاعت کوو دلته نو د روم ولشکر ته اوامر صادر سوه چې جنگ ته بنوځي هل ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د روم د لشکر دراتګ انتظار کوي چې اوس به د جنگ د پاره راسي، مګر دلته د روم لشکر د وتلو او جنگ کولو څخه منع سو او نه غواړي چې وروزي. د روم د لشکر د نه وتلو سبب دغه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه بیا حال ورغلی چې راووزي. په جواب کې ورته وویل سو کته دلته یو کال انتظار وکه موږ نه دروځو او ستاسو نه جنگیږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغونه کفایت وکي او هلته په تبوک کې د نون سو ورځو په شاوخوا کې پاتاسو او ټول خلق دا خبر واوریدي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روم سره د جنگ د پاره تبوک ته راغلی وو، چې تبوک هم اصلا د روم ځکه و. تبوک یې هم ونیوي او هغه منطقه چې د تبوک پر شاوخوا وي هغه یې هم تر خپل تسلط لاندې راوسته. د روم د لشکر د راتلو انتظار یې هم ډیر وکي، خو د روم لشکر دا هیڅ نکړه قبول چې د دوی سره جنگ وکي. دا خبر په ښکارا ډول سره نشر سو چې بني اسپر د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وبېریده. په هغه وختو کې رومیانو ته بني اسپر ویل کېده او نن ورځ اروپایان ورته ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه سره کفایت وکي او هغه مقصد حاصل سو چې رومیان و بیرول سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینه منورې ته پر رجوع کولو سره امر وکي، ځکه هغه اساسي هدف او مقصد حاصل سو. ورونو، د دغه غزا دوه اساسي مقصد و. یو دا چې دغه دین یوازې د عربو د پاره نه دی، بلکه د ټولو انسانانو د پاره دی، او بل دا چې هغه د روم د حمله مخ ونیول سو. د اسلام او مسلمانانو درجه او مقام وداسې اندازې ته ورسېده چې د روم پاچا هم ځنې بیریږي، او دا سبب سو چې په ډلو ډلو خلق راتله او اسلام ته داخلېده، ځکه خلق ولیده چې د مسلمانانو څخه رومیان هم بیریږي. اسلامي لشکر د تبوک څخه د نصرت او کامیابی په حالت کې بیرته د مدینه منورې پر طرف رهیسو. الله جل جلاله مسلمانان د جنگ د مشکلاتو څخه وساتل، د دشمن د طرفه هیڅ ضرر او تاوان نور ورسېدی، او په لار کې یو څه واقعات پیښ شوه چې په تفصیل سره به درته بیان سي. اول، ابو رهن رضی الله تعالی عنه وای موږ پر لارې رهیو څو پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زحمه او تنګیده شروع سو، یعنی ډیر خلق په جمعواری او یو ځای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا رهیوه. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وای په دغه وخت کې پر ما خوب غالب سو او پریشانی یوړم، پر بوده سپوریم او بيدسوم. په دغه خوب کې چې په ځان هیڅ نوم خبر زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوده سره پرتنګ یا بغل رهیو. په دغه خوب کې می یو आवाज یا کشهاری واوریدی چې و می کتل هغه زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پښه ورزخمی کړی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چلاخه یا قمچینه ووهلم. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وای زه ویش او متوجه سوم، خو د دوهم وار د پاره بیا بي د سوي وم، او بیا زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پشه ور وګرځل. وای زه ډیر وبیریدم او د بیری په سبب د لشکر شاته ولاړم. بیا چې لشکر دره حتی پاره واړول ما د مسلمانانو پسونه رهي کړه پیایم یې چې ماړسي، خو زما اصلي مقصد دادی چې ځان ګوښه او نهام کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موضوع هېره کې. کم وخت چې بیرته لشکر ته راغلم نو مې پښتنه وکړه چې چا خو به زما پښتنه او طلب نیوي کړی. راته وویل سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا پښتنه کول. وای ډیر وارخطا سوم، اصلا زه د دغه شي څخه بیریدم او ځان مې پټاوه و بیریدم چې زما په باره کې وحی او قران نوی نازل سوی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شمی ورزخمی کړی و. نو یو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ور وستلم او زه ډیر په بیره کېم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راتول يا ابا رهن خوش ذکرم زخمی ذکرم ما عذر کاوه چې یا رسول الله عفرات وک د الله جل جلاله څخه زما د پاره بخښنه وغواړه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل يا ابا رهن ما په چلاخه یا قمچنه ووهله دغه چلاخه واخله او ما په ووهه ځکه ستا قصد او اراده نه و چې ما خوش کې ستا د طرفه په بی خبری او نافهمی کی وو او ما ووهله نو چلاخه واخله او ما ووهه. ما ویل یا والله هغه می در بخښلې دي یا رسول الله. ورونو هر انسان په دې شرط چې متعصب نوي په دقیق نظر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و ادب او اخلاقو عدل او مساوات شی گزاره او معاملات وګوري بل اختیار به وای اشهد ان محمدا رسول الله. دا څنګه اخلاق دي د روم پاچا ځنی بیریږي او دی علیه الصلاۃ والسلام په خپل بل دی چې د الله جل جلاله رسول دی د جزیرۃ العرب د پاچا په درجه کې دی بیا هم وخپل یو ملګری ته یا د لشکره و یو عادی فرد ته چلاخه ورکوي چې ما ووهه او هغه ویل یا والله ما دغه وهل در بخښلې دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ودته دي یو څه مال او پسونه ورکول سي. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي دا هغه اول مال دی چې زه خاوند او مالک ګرځم یعنی غریب وو شی نه درلودی او وایي الله جل جلاله په دغه مال کې برکت راواچاوه او ډېرې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه راڅخه وکړه ویل یا ابا رهن ستا د قوم څخه د غفار د قبیلې څخه څوک پاتې سوی دی؟ ما ور یاد کړ چې فلانی او فلانی. بیا یې وفرمایل ستا د قوم هغه جګ خلق نه وینم. ما ویل یا رسول الله هغه پاتې سوی دی؟ بیا یې وفرمایل هغه کوتا قده او غنم رنگ خلق چیرې دي؟ ما ویل یا رسول الله په مش کې داسې خلق نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا په تاسو کې کوتا قده او غنم رنگ خلق و او هغه اوس نسته. سبحان الله په ډیر شو زور نه پرو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور معلومیږي چې څوک سته او څوک نسته. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وای ما ورته ویل یا رسول الله هغه خلق د غفار د قبیلې نه دي هغه د اسلام د قبیلې دي او زموږ حلفا دي چې زموږ سره دلدل دي هغه هم پاتې سوی دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د عزت اهل هغه چې ما ته را نږدې دي هغه مهاجرین انصار غفار او اسلام دي دغه هغه خلق دي چې ما ته را نږدې دي او ما د دوی پاتې کېدل نه غوښته ځکه دغه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور درجه درلوده او د دې خبرو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد داو چې هغه پاتې نه پروته دا خبر ور ورسیږي چې ستاسو درجه او مقام تر دې لوړ دی چې تاسو دې پاتې سي. اصلا دا هغه پاتې قومو ته تعلیم او شوونه و. دوهمه واقعه چې د تبوک څخه دراتګ په لار کې پیښ شوه لشکر رهیدی او د شپې یو ځای واړول. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي د شپې می د کندلو आवाज تر غوښتو وایي ور ولاړ شوم چې په دغه نیمه شپه او مش په لار او سفر کې او کندل دا څه پیښه ده؟ نو د کندلو و طرف ته ور رهیسوم و مې لیده چې عبد الله ذل بجادین رضی الله تعالی عنه وفات شوی دی او هغه څوک چې دی رضی الله تعالی عنه شخوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دی. په حیرت کې سوم چې دا کم شرف دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ننه په قبر کې ولاړ دی او هغه چې جسد ورکشته کوي ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دی. سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل شخوي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي ما در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه واورید چې وی فرمایل اللهم اني امسيت راضيا عنه فرضا عنه الهي زده دسخه نن شپه راضي وم ته ځنی راضي سي. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واي ما ويل کشک زده دغه قبر خاوند واي دا کومه خوشبختی کومه درجه کوم شرف دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي الهی زذنی راضیم او تذنی راضی سه او پخپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې شخوی ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ورسره دی. عبد الله ذل بجادین دهغه خلق څخه دی چې پخپل قوم کې د اسلام په سبب د کفارو د طرفه ډیر آزارې دی. کم وخت چې د غوښته چې هجرت وکي هیڅ شی نه درلوده ځکه ټول شیان کفارو بلکې د اکاګانو ځنی اخیستی و بیلې و بجاده څخه بجاد وهغه زیږې شړی ته ویل کیږي. نو د هجرت په وخت کې دغه یوازې زیږه شړی درلوده حتی نور د اغوستلو کالی هم نه درلوده. نو یې دغه شړی لون کړ لوړ ځیګر او اوږې لسی وې. کم وخت چې مدینه منورې ته ورنږدې سو دغه شړی نیمای کړ نیمه یې لون کړه او نیمه یې لوړه پر اوژو واچول. نو ځکه ودته ذل بجادین یا ذل بجادین وویل سوه او دغه یې لقب سو یعنی د دوو شړیو خاوند. هغه یې د هجرت حال و او دغه اوس یې د وفات حال دی. د مدینې منورې او تبوک تر مابین په لار کې شخص و. دریمه واقعه لشکر پر لارې رهي دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لشکر په مخه عقبه ورغله. عقبه لوړ ځای یا هغه لوړ ته ویل کیږي چې نه لوی غر وي او نه غونډي بلکې د دغه دوو په مابین کې یو لوړ ده چې لاش هم لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زه دغه لوړ ته خېجم او څوک دې نه پس راځي فقط دوه نفر د اصحاب کرام څخه ورسره ملګری دي چې یو یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دی او بل یې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دی. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه یې د اوش مهار نیولې دی او حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لشکر د مخسو عقبته ورورسې دی. عمار او حذیفه ورسره دی او دغه لوړی ته وختل او نور لشکر پلان دي شیله کی تیریج. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لوړ ودرې دی او لشکر ته ګوري چې دغه علیه السلام ومخت تیریج. لشکر تر نظر باسي د لشکر نظم او انضباط ته ګوري. دلته بیا د منافقانو یو ډله چې د بنی تمیم د قبیله څخه و په ظاهر نوی مسلمانان سوی دي او په زړه کې پر هغه خپل کفر دي وغو په خپل مابین کې سره وویل په والله بل وار سړی پر دغه حال پلاس نه درځي چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د اول وار د پاره د لشکر څخه جلاسه وې دي همیشه د لشکر په مابین کې وي موږ نزور رسیدلای او اوس فقط دوه نفر ورسره دي موږ به هم ورسو او دغه لوړی ته بور وخېجو هلته به پراټول سو ځای به پر تانکو او د دغه لوړې څخه به راواچو او وبه وجلسه. نو څوارلس یا دولس نفره د بنی تمیم سره یو ځای سو مولونه ووهل هغه لوړې ته ورغله او ورخیجه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی ولیده او ډیر زیات په قهر سو. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې د قهر او غضب علامه ولیدلې او دا نادره پېښېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دي قهر ورسه او هغه هم په داسې اندازه چې د ده علیه السلام پر مخ او چهره دي معلوم سي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وای زما خیال سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قهر په دې سبب وو چې د ده علیه السلام د امر څخه یې مخالفت وکړي ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویلی و چې څوک دې نفس راضی او دوی راغله وای زه د هغو نفر و ترپته په تلوار او چابکی و رهیسوم چې دراتک څخه منع کم او ورته وایم چې ولارسی په دغه وخت کې زما سره محجن را سره و. محجن په عربي کې یوې کوچنی اسلحې ته ویل کیږي چې نه توره ده نه نیزه، تر هغو کوچنی ده لکه برچه. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي دغه محجن را سره دی او د دغه نفر و طرف ته په ځغستا ورغلم. سبحان الله، هغه د منافقانو ډله د دغه یو نفر څخه وبېرېده. وایي کم وخت چې زه ولیدم چې د دوی پر طرف د محجن سره و رهیم، بیرته پر شا ولاړه او وتښتېده. زه بیرته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل، یا حذیفه، ته خبر یې چې د دوی سنت او اراده و؟ ما ویل یا رسول الله. ویل یا حذیفه، د هغو مقصد داو چې ما پر دغه لوړه تنگ او یوه طرف ته کی او بیا می لاندې واچوي، یعنی د دوی مقصد داو چې ما ووژني. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل، یا حذیفه، تا و پیژنده چې څوک و؟ ما ویل یا رسول الله، هغو مولونه وهلی و. محترم ورونو، څرنګه چې فتا پایته ورسېده نو پاته قصه به په راتلونکې اووه دیرشمه فته کې واوري انشاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان